داران خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بایو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ بندېدو یوازې پر ګازو یو څه اغېز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ و، خو اوس 50 افغانۍ دی. خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یوه ستونزه چې دا هغه دا ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې سونګ توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9 د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندېدو یې د دغه هېواد پر اقتصادي ثبات د ښځو نجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو ته د لاسرسي او آن په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته یې کړه
This communications cut had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
د مخابراتو او انټرنیټ د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټکنۍ کړې وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک د ډېرو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې حکمونه چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې دی په کونړ کې لږ باران شوي وو، د باران له وجې نه ځینې خلکو ته اوبه دننه شوې، داسې هلته انټرنیټ او مخابراتي شبکو کار نه کولو، دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روز څوک نه ګرځي چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه را روان دي او ستا واکسین دسي او د تلونکي
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادۍ ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
صادرات بندو، واردات بندو، پروازونه بندو، جنازو کې شرکت نه کړي، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه کړي. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% د مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل دوی به په تورنټو کې په فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس پنځمې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربېره چې په اومنیټې لرو، موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غاوونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. خاغلی سرمز زیاته کړه چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربېره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوریې او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل:
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقي د ډلې راتلو خبر شو، ډېر پته مو زه او دوستان مې خبر شو، نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورې هیڅ په 2021 کال افغانستان ووبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلاوطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي. چوس پیران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.
او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په خوایي سیمه ته سروې ډلې ورغلي وي او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبو د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الو خیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریز له غرونو بهیدونکې دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه د کارخانه جوړيږي، سریت خلک مصرفيږي چې دا کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرې فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی ډیم دی، دا کله وټړل شي صح کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول پسلینه خاطر شول. کله دا ډیم وټړل شي خاص کر د نریزي منطقې ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقې ته دې غاټه رسیدي.
د نریزي سیمې قومي مخورم وایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وټړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیدي بلکې په څنګ کې مصر د مندزیس ملخل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیدي کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چی چمرا پیگر کڑای دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیختانا کڑی دو نی دیگی گاٹا دم رزیوتا دو چی پو میگی بلکل آغا نوی نی دیگی با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وی در نریزی در بند جوری دو ارتیایی لعربندو ادارو سر شریک کردی او دوی در جوری دو در بودجی منظوری دو تا پا تمدی. در ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل
در خود سوالای در تنهی و سوالای اربند نریزی سیما که در اوبو لوی چک دیم که در خود سوالای در اوبو انرژی ریاست بلوریه ابتدایی سروی په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړی شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمه داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبو ولې له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم دمه چې زمرد مساکلا ولسوالی یو به وچی دي سل تخلقو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشران پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا زادي رادیو ټوله کارکونکو ولیدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مې ټول برو غوړي او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې مې دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا پایلاتم کې یو خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي خود تل تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی. هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خو دوا ورکی. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه کړي ځکه هغه خلک ډیر دي، اجده هم ډیر دی نو ور باندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوي. هله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیک کوي.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستی دي.
بلی بلی.
چیرته ادبیات لوستی دي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1993 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی یم. په شپږتیا کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مور سنور زدا کړی چرته کړی دي؟
زدا کړی به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه څنګه فارغ شوم، نو دا غو نورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه. دا غو نورسته په امدې شغلات په تون ادبیات پونځي کې دوه ساس صفات مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل په تون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړې. دا غي خبره ورسته بیرته چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته، یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپل زده کړې وکړې.
د ډاکټرې تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکلې چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و. نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دغه ته چاپ شوی دی. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناستې ما نو ترتیب دغه لږ پاتې پروفیل دل ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ، خو یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه به ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم درته ښکاره سوي، دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده، دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا، مونږ تاسې چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی په کې ډیره ده. د دې ترڅنګ زموږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ دی، په دینی علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډیر ښه پاللې دي، او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي، نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې لپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب، که چېرته د پانتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوکو علاقه سره د ادبیات پونځه ما انتخاب کړی او دې ترغلې او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریات یې کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کیږي، نو زه سپتنام وکړو. سپتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پونځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه وایم، او په همدغې کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل، کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تېر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
داسې وبخشي. شهاب صاحب، یو خوب سیستم د سم د مختزي، لیکن ستاسو خپل برداشت څو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زموږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې موږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ولې نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپیږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړي. د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړله که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله. او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدای دې تاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانی لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کده شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه څه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي؟
ډیر به بهتره وي. او دا کار د ستاسو خبرونه ما د فکر واخیستل مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بسون تر غوښتي دی. او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي. نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلې شاعران دي او یا همداسې نور منلې لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنی هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلې.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر او کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه به موږ کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې می حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب می چاپ شوې دي مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولایت مې د ماستری دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي. هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې نه تاسو معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، د پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوته مې ورته نده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي. مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله او په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو. په هغه کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم داسې موضوعات ورکړي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پات شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره تر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لار ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلینو سره په دغه برخه کې کار وکړي او
تشویق کړي. تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیره څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې ودرش تنه خدای مې دغه نه کې ودرش تنه دی. او بلې
دا ودرش تنه کې چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زی شي دلی وی. نو ودرش کتاب بلرو یا ودرش رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاف چې پرې خبرونه کوم برخره سره وخت.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زه خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
چه گورم ستا حیا تا چه گورم دا خوال زانا دیکرم بے خبر دا گل پشان دل ور جادو اے او منتر دا گل پشان دل ور جادو اے او منتر زانا دیکھم بے خبر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر گل پشان دل بر جادوئے او منتر جن جن میں ٹولتا لدر کرو ستا دخ کو لا جال کے گیریم اور رکے یم دمینے ستا دا ادا جال کے گیریم گل پشان دل بر جادوئے او منتر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر ستا کلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم دخل زانا دیکھم بے خبر گل پشان دل بر جادوئے او منتر دندا سے واشی روح ملا تنا جداشی وہ خدا ہو میں حرام شی اغچ مانا خفاشی پل مائن تو براتا اور شو ستا پیغل تو براتا اور شو دید دنیا راتا نشتا خبر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر دا
گل پشان دل بر جادو او منتر تخمل زانا دیکھم بے خبر دا گل پشان دل بر جادوئے آمنتر دا گل پشان دل بر جادوئے آمنتر